د ماسپښین 2 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. په دې پروګرام کې نن پر دې خبرې کېږي چې مشورتې لوی جرګه دي د سولې په اړه کوم شرایط ومني. پایل خبرونه کېږي. نن د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې بیا په خپلو کې مذاکرې پیلوي. ناټو وایي چې تر دې وروسته د هغو ولسوالۍ په اړه معلومات نه خپروي چې یا د دولت یا د طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن ملګرو ملتونو امنیت شورا ته څرګندونې کوي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې بیا سره مذاکرې پیل کړي. راپورونه وایي ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې نن په دوحه کې کیږي. تر دې مخکې واشنگټن ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد روانه مې میاشت له طالبانو سره د مذاکرو په هدف قطر ته ځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی پر دوه موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث شوی په تفصیل خبرې کوي. د بل چاپ وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل. دا په اصل کې ده چې په کابل کې د سولې په مشورې لوی جرګه کې شاوخوا 3200 کسان راټول شوي چې برخوال له طالبانو سره د سولې د چوکاټ په اړه حکومت ته مشوره ورکوي. نن په کابل کې د سولې مشورې لوی جرګې دریمه ورځ ده. له سهاره د دې جرګې تر 500 زیاتو کمیټو خپل کارونه پیل کړي او تمه ده چې د باسونو پایلې د سولې مشورې لوی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی نن په یو کانفرنس کې وویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین باندې نه لري.
تر اوسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تر اوسه زموږ په ارزیابۍ خو الحمدلله هماغسې روانه ده.
خو ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشر انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي چې په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره چې د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. د سولې مشورې لوی جرګه د دوشنبې په ورځ پرانیستل شوه. په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي چې تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نورې د طالبانو په کنټرول کې دي. دغه ماموریت وایي د دغو ولسوالۍ د اوسېدونکو د فیصدي په اړه هم معلومات په امنه خپروي. په کابل کې د ناټو پوځي قوماندانۍ ویلي فکر کوي چې د دغو معلوماتو خپرولو کې کوم اهمیت نه ویني. د امریکا د حکومت یوې څارونکې ادارې چې په افغانستان کې د جګړې هڅې هم څاري پرون کانګرس ته په یو راپور کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش په حواله د امریکا پاوس په جنوري کې ویلي و چې په دې اړه چې دغه معلومات څنګه ترلاسه شوي بې باوري موجوده وه. په جنوري میاشت کې په یو راپور کې ویل شوي چې حکومت پر 3.5% ولسوالیو یا کنټرول یا نفوذ لري چې د افغانستان د نفوذ 3.5% کېږي. په راپور کې ویل شوي چې پاتې نورو ولسوالیو یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا یې پر کنټرول شخړه روانه ده. د پکتیا چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکې د استخباراتو مسؤل وژل شوی. د والي ویان عبدالله حسرت نن ویل چې دغه عملیات په سید کرم ولسوالۍ کې شوی.
دغه عملیات په فرج کې د کوسین په سیمه کې د حقانی شبکې ځایي استخباراتي مسؤل شیرزمان چې په محمد مار مشهور و وژل شوی.
د والي ویان وایي په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي درې نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. په هلمند ولایت کې د ګوزن یا پولیو یو بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د هلمند روغتیا رئیس وایي په نوزاد ولسوالۍ کې یو شپږ میاشتنی کوچنی چې د دې واکسین یو ډوز ورکول شوی و په دې ناروغۍ اخته شوی. ډاکټر عبدالاحد حازم ازادي راډیو ته وویل څه باندې یو نیم کال کېږي چې په نوزاد کې کوچنیانو ته د ګوزن ضد واکسین نه دی ورکول شوی.
د عمر مطابق کمپاین نه دی ترسره شوی. کور په کور ځکه د واکسین مسئله پاتې دی او یو دوز واکسین اخیستی دی. نو موږ بلته باید په کتلوي ډول ټول کوچنیان واکسین وایي تر څو په مجموع کې د منطقې ټول معافیت لوړ وي او وایرس تاثیر نه وی کړی.
د هلمند روغتیا رئیس وایي د کور په کور واکسین د تطبیق پر سر له وسلوالو طالبانو سره اختلاف شته. له دې سره پرون میلادي کال کې په هلمند کې د ګزڼ د مثبتو پیښو شمیر دریو ته ورسېد. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې براین هوک به نن خپلو کتنو ته هم دوام ورکوي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به د ایران د مسؤل ګڼلو پر اهمیت خبرې وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمویلو سره یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سرغړونه کړې ده. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ځانګړی څارنوال رابرټ مولر د لوی څارنوال ویلیام بار لخوا د څه باندې 400 مخیز راپور له مختصرې بڼې شکایت کړی دی. د امریکایي رسنیو په حواله مولر ویلي چې د راپور لنډیز د ټولو نتایجو محتوا نه مناسبوي. واشنگتن پوسټ رسپانې ویلي چې د رابرټ مولر د لیک یوه کاپي کتلې چې لوی څارنوال ویلیام بار ته استول شوی دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مارچ پر 23 د خاص څارنوال رابرټ مولر د 438 مخیز راپور خلاصه په 4 مخونه کې په عامه خبره کړله. ډیموکراتانو شکایت کړی چې لوی څارنوال ویلیام بار هغه موندنې چې د ټرمپ لپاره یې منفي اغیزه درلوده قصدن کم اهمیت ښوولې دي.